څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوهې ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرش دینی مدرسې بندي کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرش کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو په پیخه خواشینی دي او د حکومت غواړي چې د دا ډول پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
په ننګرهار کې د نکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دوه جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دیرش رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 1500 زده کوونکي له دیني زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو ښوونکي هم د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقۍ اسناد وروړي. دغه ښوونکی وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. په میانمار کې پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه اته دیرش کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازې کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړې او د هغې د ګوند یو شمېر مشران یې نیولې دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې، خو فلسطینیانو او د بشري حقونو سازمانونو د هاګ میشتې نړیوالې محکمې د دغه پریکړې هرکلی کړی دی.
اسدی رډو په منځنۍ سبا 12 شپاشنی بیا او اف ام 3.5 د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ په لار شوت کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو احتساب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه پر شاړو ځمکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی ساده غي وخت موسم د معمولا وره 15 سم دی هوتس کدی من نیالونه کښېنول کېده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوه تتللې. په دې ترس کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لنډمهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلور ویشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر ویشپاڼو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره یې سری کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نخ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهالي لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړي. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لطیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپلې نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ بریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
Ambassador Khalilzad is now in Doha.
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی. هغه به هم هلته خپل کارونو ته دوام ورکړي. د دې ځای به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي، د هر څه لپاره نه بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون لبیا لابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د خوځولو اساس سره وکتل، او په پای کې په خپل ټویټر پاڼه دي کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیا لابیلو بدیلونو خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلور ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی دا ښوونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بېش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلور ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعدې والي سوي مونږ سره وکړې، نو په درې سوي وعدو کې والي سوي فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل مندوزای، ندر شکوړ دوه مونده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیری ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ ته وکړې چې د توڅه ته به دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبه دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخت پر امتحانینه نه وخلی چې موږ ته خپل دایوان مر امتیاز یې کړای نیوي او نه به امتحان وخلو نه به دین کای تحصیلی کول موږ شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال کبله د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازي پښتونیار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار د نادر شاکوټ ولسوالۍ د په نمایندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاگردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټوله فلای په ولایتي درا باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زربلا جلی دوی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ کون کې دوی تر جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي او وګد محاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکونکو ازمینه زندولي ناسم بولی.
به موږ غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینه پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردون چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم مفصل شي. نو موږ شخصا نظر دا غوښته چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه دی ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلور ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پالمه دي ازمن بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والی محمد کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حکم دی چې خونکو ته د پخپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خونکو سره خبرې روان دي، خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکېلو خواته، په دغه چې کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته هم ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل، دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو خونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر څلور نیمه بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ. اوس نړیواله موضوع راخلو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولي دي. تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل له پنځو کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي محاصره شوې غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال راوروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولي او سورولي. د جرمنو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلی هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میرسایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1948 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرسایینو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه واک ورکړي. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړی شي. اسرائیلو هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی. د اسرائیلو صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا یهودي ضد او ریاکارانه ده. د اسرائیلو صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغې مبارزه وکړي څو چې د په وینا دا د رسوایۍ پریکړه لغوه شي. فلسطیني اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوې لویدیځې غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی یې کړی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې اوږد انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطیني ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پیښوي او ښایي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړې شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که په ادعا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشرزت جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروسته انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنصیف اوغان د کندهار د میوند ولسوالینه د دې لري ته دا پیغام لرم دا چې د انعکاس تلویزیون درې خبرې اعلانې په یوه ورځ باندې مړې شوي دي. دا کوم کسان چې دغه شی کار کوي دا د ازادۍ دښمنان دي. دا نه غواړي چې افغانستان کې پرمختګ وشي، د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي. دا د مظلوم ولس دښمنان دي. کوم کسان چې خبرې اعلان وژني او یا ښځینه خبرې اعلانې وژني او یا ښځه مطبوعات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي، دا د وکاس سره نه، دا د ټول افغانستان د مظلوم هول سره دښمنۍ ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول. واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده، او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه په عموم کې حکومت د خبريالانو خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلې ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب د دې درځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبريالانو او په عموم کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15 په سلو کې ورشت کم شوی دی. پیشو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 میلی متر وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره تراشکته شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. نوموړی وچکالی او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، علی گزبانده
گواه هیچیز نگه تکمه روان کل دو تا دلتا واورا وره دلی بیا ونشوه
به ایماز که بارامل شو کشت نیست که میرن
کارابی تاریان مخواد بزرین چپ
کندام بلبختی بادغیس از بلی مرغاو همه خوشحالی زیاد.
غوایی کچیری پراتونکی که باران ونسی کرکیله بایی وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچه کم و یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلی متر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. دا دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځای شویو له ډیروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا تجربې دا کودلې ده چې کله وچکالي رامنځته کیږي هلته یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډیروالی، د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالي د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بیا د کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1,000,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وکړ. چې زه خپله یو بزګار سړی هم تاریخ مې کړه، اوس چې ما تاریخ کار پرېږدي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم، په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنه چې یو لږ ثمر ګورکي بیا هم موږ نه تاوانی کېږو. 1,500,000 بیا ځات څلور 15,000 د شپږ لکه بودې 3,000 چې چای نشته ګټه کوي په 2 میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشت کې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشت کې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته مشته د کار زمینه برابر شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډیر مرضونه کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پام لرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره سي. هم چرګان به زموږ د فاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داش کې جوړ سین، یا د بایک یو طریقه داسې وسی چې دلته د فاشه د وزان د کړکۍ ته ورکو وسی، بیا په پر سر بلاس پر هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې د کولر دی. اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګیږ د دې په پیشه لاوا وزی دلته د اواره کشیره سړاوه دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونې کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونې کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اوریدل شي. د کور کلی یونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع څېړو او دا موضوع مرخصتي ده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استاذې زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استاذو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. بلورته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملي او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو ونیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځای طالبانو د دغو دینی مدرسو خوونکي ګواخلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوزي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لک تر لګه 8 کسان وژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لزګونو بلوچستان په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپل بلوچستان وژنې وغندلې. دغه اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوچستان په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې ICC لوی سرنواله فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوړه لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالې شوی پیسې یا امتیاز د هیواد به وزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوړه لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په هر لوبه کې چې د غوړه لوبغاړی وبلل شي انعامي پیسې د خپل هیواد به وزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن لاري د خیر خیګنې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډل کراچي کینګز لپاره خورا خلو به وکړه. هغه په توپ چوانې کې دوا ورونه وکړل، 12 منډې ورکړې خو کومه وکټ یې وانه خسته. ولې په توپ وهنه کې بیا د 15 توپونو په مټ ووش پیت منډې وکړې. نبی په یاد لوبه کې 8 سلوریزي او 3 شپږیزي ووهلې. په لوګر کې د فوټبال د روزنې ډی درجه ټولګي پاتې ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د فوټبال روزنې ډی درجه ټولګي چې د مربیانو د پوهې کچې د لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو د چهارشنبه پورس پاتې ورسید. د دې ټولګي مدرس وحید الله واحدی وایي دا کورس د تازه کار مربیانو د پوهې د زیاتېدو او د فوټبال روزنې د کچې لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو. د هغه په خبره د فوټبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په د کولو سره مربیان کولای شي لوړ او مسلکي پوړو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې سلګو روزونکو ګډون کړی وو او د شپږ ورځو په موده کې په نظري او عملي توګه د فوټبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکو باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسیدلی دي. یو 10 کلن انټونی جاشو د ABF سازمان د اتلولۍ او WA او WB کمربند له ځان سره لري او د 10 کلن تایسون د برټانیې بوکسر هم د WBC سازمان د اتلولۍ کمربند څښتن دی. دا د بوکس سیالیو په لړ کې د لوړو درجو لرونکي کمربندونه دي. د دې دوو برټانوي بوکسرانو ترمنځ په دې سیالیو په پای کې یو یې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډیر وزن معتبر کمربند ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. ل شپږ میاشتو وروسته بیا ل شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې ل متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغه میرمنو ته چې خپل ماشومان ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې وسله همدې عمل له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږیدلیم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دته چې ورکې
پچې دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نسته.
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وخی یم زره مې تنګ ځکلې وخم
دومره وړکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې تل وختي تن پریمیزي بیا بل په داسې هغه بیا لای او دا یو کلن ته مګ بیا ورکوي نه چرته بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړلې ګوريګان یې خاړلې ته تر اوسه ته چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکوي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د وی مور خبري اورو.
سریکه خپل ځ چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وي او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې سا شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یاد زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي، تر حال کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکوونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وی هغه ماشومان چې د مور شوده خوري، د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي، مینا موجوده وي. بل د مور شوده سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شوده باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکت یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطې په شوده باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شوده چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی اندکه پیغل شي غټې شي، د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شوده روي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لمړني حالت ته راګرځي چې د مور د پاره ګټه ده. د شوده ورکول سره د مور وزن کې چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شوده ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شوده ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطانی ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې باخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطعه د مور د یوې سی سی شودو معادل ده. د مور شوده یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شوده ورنکي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدای چې عامه پوهاوی نشته دي. بل دا باید ټول خویندې په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه نه دونی مکالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې پوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټې علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه مانی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په واسه کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شوده معادل وګرځيږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومان خبرونه تربیه خېچري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغ لاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا ښه څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کېنوي او سکالی هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګرده نیالونه کېنو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده، معمولا به د پنځه رسم دي هوتس که د موږ نیالونه کېنول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، اور هغه نه نشته، نو دغه موسم د چې اوس موږ خپل نیال کینو، نو د دې ګټې دا دي چې یو خدای دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینو هغه بخوي، د دوړې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي، او بل غیر لغس کا د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوره جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړی وي، نو د دې په خاطر باندې ډېر موثر.
د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. باید دا خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کالم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډېر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دغه دې موږ تاسو وطن لږ سرسبزه شي، آباده شي، دغه میکروبونه ورک شي، دې باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله وایي زموږ هېواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیاوې هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یکدو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگهداری کړو. ته نه نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچي کاري په وخت کړو، ماشومانو نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنالې اخري خیر ورسي. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګي نه ډک. خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک او نیال کې ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم رانګ دی کیږي د خار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګي یو پلورونکو محمد ایمل وای چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګي اخیستلو ته لري او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثر خلک دومنه د نیالګي املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنه د خلک راضي چې اوراد دولت لپاره مونږ ګلا د ټول په کرای وړي خالي کرای باندې وړي به بیرته راوړي. مونږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره دروازه‌پوهنه د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروازه‌پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حسویسا د شنو بوټو په ګټو داسې راتګ کېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځنګل شي ورته د تلونکي نسل لپاره ګټه ډېره زیاتې دي او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټه ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډېره مفیده ده او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنې ته هغه مثمرې ونه اوسیږي یعنی ثمر لرونکې ونه اوسیږي هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډېر مفید تمامېدلی شي یعنی کمی ولرونکې ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یو ټولنه کې ټولنه د خیرازی سمسورتیا او پاکوالي خواته بولای شي. نو فوایدی تر ټولو ډیر دي هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیشه امیری وای ګرچې د نیالګیو کینول پر رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي خو سږ کال دوی هوا ته پکتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړی دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي نوموړی زیاتوي.
قربان کابل خاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال هم پلان لري چې 300,000 نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي او همدارنګه پلان لري چې یو لس نوي پارکونه او یوشت پارکونه چې بسازی ته ضرورت لري هغه هم په سږنی کال پلان کې لرو او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې هم 1000 نیالګي کرلي دي. تیر کال موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همداراز په پالنه کې موږ ته وعده راکړه او هغه ته نیالګي ورکړ. اوسه کال هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي بیا موږ ورته نیالګي ورکو او صحیح مشخصه او چې په کوم ځای کې د نیالګي ته ضرورت لري او سږ کال پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته ورکو او همدارنګه دولتي ادارو ته مساجدو ته مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري دا د تاورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زرو سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیر بازار ته ارزه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په 1400 کال کې په مجبور کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنی کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریا دالان د سکتور خصوصی ده خانه آغا غیر میوالرین که نیالگی که پا مجموع که روزل شوی دی لیرش میلیون نیالگی دا که ده کرنه و بلگاول وزارت ده خانده ده خلپ پلان پا اساس مانده ده احیاد زنگون پا ارتباط مانده که که او پا ارتباط کمربندون و ادارات دولتی تا مطابق طرز العمل توزیع کی او همچنان مؤسسات به بدل قیمت البته مطابق مقررات خپل دید خپل نیالگی دغه کی یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د هیو اهداف د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو دا ارقام کې دغه کو 33 میلیون ساحه نیالګي تولید شوی دي سکالي او روزل شوی دي او روزل کیږي او په ساحاتو کې کېنول کیږي
مننه کو کور ودان په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کیږي او څه وخت ختميږي امانیر صاحب
یو پسلنی دی یو خزانی برنامه دی چې د پسلنی پروګرام کې چې اول نو د دلوی را شروع شوی دی په ګرمسیر ساحاتو کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي چې د سرسیر ساحاتو کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي
هدف د نیالګي او د کېنولو یا د غرزه کولو سره ستاسو په نظر
نمنګه هدف در په کول کې د احیاء ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې همدغه څه هدف ده کلی زمنګه همدغه مسائل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالای او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه سی خپل منستر اورل او د طبیعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی د منګه د برنامه د نیالګي د روزل په ارتباط باندې
ډیره مننه کو په پای کې د کورنۍ نه څوخته لري چې د سم روانډه واخلي او په نیالګي کې نولو کې څنګه وانډه واخلي او څنګه ساتنه دی وکي
نیالګي روزل هم د سخت کار دی پکت کې او د خپل زحمت را باسي د دولت را زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې چې ساتنه د خلکو باندې ده هغه باید روزي د سروي نه را وساتي اندغه سي د اوبو لګون لپاره د دې ته ضرورت دی چې د شخص او پلان نه لوجو کې په مجموع کې دا موږ پیغام ټول خلکو ته داده چې اندغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونده د خلکو ده چې د خلکو خانه در سرک نیال به توجید چی خود دقا ایمانی و وجدانی وظیفه و صدقه در جاریه در آینده نسل دن در پاره حساب سرطی ها بخاطر بانده افز مراقبتی بید
دیر منه نکامان یارسپ کرو دن
سرسنم منه
درنوریدون کو داو د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Thank you.